السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې او تاسو ازادي راډیو وري روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي او د خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د روان خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو په اړه راپور اوریدلای شي او په دویمه نیمه کې فرشتنه دا روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه درته وړاندې کوي خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پوځي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په وسلواله جګړه کې څلور مشکوک سختریزي وسلوال او د هند پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یکشنبه یو بالسیک یا لری واټن توغندۍ په ازمایښتي ډول وویشت خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې په ولسی جرګه کې د کندوز استازي عبدالودود پیمانوای خلکو ورته ویلي دي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ته روسي وسلې رسیدلې دي او د افغانستان د سولې برابرۍ او دیموکراسي بنسټ وایي هڅې پیل کړې څو په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل اماراتو ته د خغلی غنی سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او څرنګوالي او د کندهار په میلمستون کې د وژل سویو عرب ډیپلوماټانو له کورنۍ سره د غم شریکی فاده ترسره شوی
په دې وروستیو کې د متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټانو یو پلاوی افغانستان ته راغلی و متاسفانه ځینې د کندهار په تورستي حمله کې شهیدان شول افغان ولسمشر هم د افغانانو په استازیتوب د دغو ډیپلوماټانو له کورنیو او د اماراتو له دولت سره د غم شریکۍ په هدف دغه هیواد ته ولاړ
د مرغومی په یوشتمه د کندهار ولایت د مقام په ملمستون کې 14 دولس تنه ووژل چې د متحده عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان هم پکې شامل وو خغلی مرتضوی زیاتوي چې په دغه سفر کې به د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه هم بحث وسی په ولسی جرګه کې د کندوز استازي عبدالودود پیمانوای خلکو ورته ویلي دي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو ته روسي وسلې رسیدلې دي خغلی پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه کوي او د کښتیو په واسطه د عمودي غاړې ته رالېږدوي په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وای د سیمې خلکو په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالېږدوي خو دا موضوع لا مستنده شوې نه ده څه موده وړاندې د کندوز پخوانی والی عمر صافي هم ویلي و چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو ته روسي وسلې رسیدلې تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د سولې برابرۍ او دیموکراسي بنسټ وایي چې له حکومت سره په ګډه هڅه پیل کړې څو تر 2016 میلادي کال پورې په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 15% لوړه کړې د دغه بنسټ رئیس محمد ادریس عمرزاد نن په کابل کې د ښځو د پالیسیو او اصلاحاتو تر عنوان لاندې جوړ شوی غونډه کې وویل د 2016 میلادي کال په ترڅ کې به دغه فیصدي 15% ته لوړه شي په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ ورداګ په همدې غونډه کې وویل چې دا محل د حکومت په ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده او د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي د شمال زون د پامیر د شلمې فرخې ویان غلام حسرت کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کوکچې ته ناملاندې د عملیات د فراق میرو او ابی راغک په ولسوالۍ کې شوي چې څوار لسوسلوال طالبان په کټپیان سوي هم دي هغلی کریمی زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې څلور بهرنیان او د هغوی یو سر ګروپ هم شامل دی تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
پا پوځي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په وسلواله جګړه کې څلور مشکوک سخت دریځي وسلوال او د هند د پوځ دوه سرتیري وژل سوي دي. د پولیسو یو مقام نن ویل دغه سخت دریځي وسلوال د کشمیر د جنوب په یو کلی کې پټ سوي و چې پوځ او پولیسو کلابند کړل. په نشته کې د څلورو سخت دریځي وسلوالو او دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د هند پوځ وایي درې سرتیري په دې جګړه کې ټپیان سوي هم دي. ځایي اوسیدونکي وایي دولتي ځواکونو هغه کور په وسلوال چې وسلوال پکې پټ سوي و په چاودیدونکو موادو منفجر کړ. د جنوبی کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یو بالستیک یا لرې واټنه توغندۍ وازمویه. امریکا، جنوبی کوریا او جاپان ویلي دوی ټول انتخابونه ازمویي څو دغه سرکش هیواد مجازات کړي. د جنوبی کوریا د لوی درستی دفتر د توغندۍ له توغولو وروسته ویل توغندۍ 500 کیلومتره واټن ویشتي. اوس جنوبی کوریا د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر اضافي معلوماتو له نږدې څېړنه کوي. په سیول کې د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو د لوی درستی د عملیاتو د برخې لومړی مرستې جون دونگ جین یو کانفرنس ته ویل
زموږ پوځ د شمالي کوریا د هر ډول پارونکو اقدام په وړاندې چې د جنوبي کوریا امن ته خطر پیښوي چټک ځواب ویلو ته چمتو دی.
امریکایي چارواکو تایید کړی چې دغه میزایل یې څارلی او د دوی په باور شایي منځنۍ واټن ویشتونکی میزایل به و، نه بین القارهیي بالستیک توغندۍ. د دوی په وینا دغه میزایل د امریکا متحده ایالاتونو ته کوم خطر نه دی پیښ کړی. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدراعظم شینزو آبه په فلوریدا کې سره وکتل. ښاغلی ترامپ ویلي سل په سلو کې د جاپان تر څنګ ولاړ دی. په عین حال کې آبه ویلي د میزایلو توغول بیخي د منلو وړ مسله نه ده. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و د ترامپ د شمالي کوریا د پاراونکو اقداماتو اټکل کړی وو، خو دغه اداره به د شمالي کوریا په وړاندې په هر ډول انتخاب غور کوي چې مالی بندیزونه او په سیمه کې د سمندري ځواکونو زیاتول هم پکې شامل دي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د سوریې هغه ځواکونه چې لویدیځ ملاتړ کوي باید دا وړتیا ولري چې تر پسرلي پورې په سوریه کې د داعش هغه مرکز چې دوی د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی منځوي کړي. د مایکل فیلون په وینا دغه ځواکونه باید پر دغه ښار په خپله حمله تنظیم کړي. فیلون پرون د عراق په شمال کې د کردانو د خودمختار سیمې پلازمینې ایربیل ته د سفر پر مهال وویل
I hope that isolation will be completed.
لمن یم د دغه شرط تصفیه به تر پسرلی پورې بشپړ شي. ورسته کې د سیخپل درقه شهر د ازادي لپاره عملیات پیل سي چې کله تر موصول ورسته رقه آزاد سي موږ به د دوی د وحشتناک خلافت زوال وګورو. د سوریې دیموکراتوکو ځواکونو چې د سوریې کورد ملیشه هم پکې شامل دي درقه د بریتانیولو لپاره عملیات په نومبر میاشت کې پیل کړل. او په پام کې د نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې لویه مظاهره وسی. دا خبره د دې مظاهره تنظیمونکو کړې ده. د حکومت پر ضد دغه اعتراضونه په داسې حال کې کېږي چې په دغه هیواد کې هوا ډیره سړه او منفي 100 درجه ده. پرون هم شاوخوا 11,000 کسان د رومانیا لارو کوڅو ته راووتل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې 15,000 کسانو په یو مظاهره کې برخه اخیستې وه. دغه مظاهره د حکومت د هغې اضطراري فرمان پر ضد کېږي چې انتقاد کوونکي وایي شي د دغه هیواد د اداري فساد ضد مبارزه کمزوري کړي. دغه لوی مظاهره د دې سبب سوی چې حکومت تیر یک شنبه جاری سوی فرمان بیرته لغوه کړی او د رومانیا د عدلي وزیر استعفا وکړي. ګڼ کسان د صدراعظم او د هغه د سوسیال ډیموکرات ګوند د استعفا غوښتنه کوي چې لر دسمبر راهیسې حکومت په لاس کې دی. یوه حکومت پلوي مظاهره کوونکی یونیل رویټرز اژانس ته وویل
هغه خلک چې لارو کوڅو ته راوتلي نه پوهېږي. دوی فرمان نه دی لوستی. دلته د دولت ضد سازمانونو لکه نیو ساردان او د لیبرال ملي ګوندونو لخوا راوستل شوي دي.
خبری راپورونه وایي پرون هم شاوخوا 3,000 کسانو په پلازمینه بخارست کې د حکومت پر ضد لاریون وکړ او شعار یې ورکاوه چې خپله مبارزه به جاري ساتي.
وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. عربي متحده اماراتو ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځینې غړي وایي عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان فشار راولي چې د طالبانو لمړی تړل لاس واخلي.
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه و مخصوصا پاکستان در اونجا باعث کارگر هستند. اگر از این طریق بتوانند بالای پاکستان فشار بیارند که
حکومت رد کړه. خو د سنگین خلکو د وژل شویو ماشومان او ښځو مړي لښکرګاه ښار ته راوړي او د عدالت غوښتنه کوي.
هغه ملکی کسان په سنگین ولسوالۍ کې د وروستیو کې تلفات او دي شهیدان زخمیان شوي دي. د پیښې د څېړلو لپاره کوم اقدام چې شوی دی دا د هغو څېړنو یوه برخه ده.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو ځینې استازي د خلکو له قوله وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوالو د روسیې وسلې ترلاسه کړې دي. که وخت وو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب د عربي متحده اماراتو ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمیر کارپوهان وایي عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان فشار راولي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي هغه هیواد کولی شي چې د طالبانو د مالی منابعو په کمولو کې نقش ولري. بلخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر وایي افغانستان باید د کندهار د پیښې په اړه چې د اماراتو 15 ډیپلوماټان پکې وژل شول هغه هیواد ته اسناد وړاندې کړي چې په دې حمله کې پاکستانیان لاس لري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د عربي متحدو اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، ځینې په دې باور دي چې عربي متحد امارات د هغه نفوذ له مخې چې پر پاکستان او طالبانو یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولري. د ولسی جرګې غړی فوزیه کوفي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عربي متحدو اماراتو ځینې پانګوال او واک لرونکي له طالبانو سره ښې اړیکې لري او په دې سفر کې باید په داسې طرحې کار وشي چې د طالبانو د مالي منابعو مخه ډب کړي. دا غلی کوفي په باور عربي متحد امارات دا توانمندي لري چې پر پاکستان فشار راولي چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي.
امارات متحده عربیه کې از کشورهای است که تعداد زیاده.
دا وایي عربي متحد امارات یو له هغه هوادو څخه دی چې د ګوانډي او پتیره د پاکستان خلک پکې زیات دي. کله دې لارې وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د بیر اچونکو ډلو لملاتړ لاس واخلي او پر یختین توګه د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې لنړۍ سره همکار شي.
صادقانه د بولدا با توریزم با جهان همکار شوم.
جمهور رئیس غنی د یو افغان پلاوی په مشرۍ چې د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزه پکې شامل ده، د شنبه په ورځ د عربي متحده اماراتو مرکز ابو ظبي ته ولاړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستل شاه حسین مرتضوی ویلي چې د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټو غم شریکی چې د جنوري په میاشت کې د کندهار په یو ملمستون کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول د دغه سفر په اهدافو کې شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی وایي چې افغانستان باید پر اسلام آباد د فشار راوړلو په مقصد عربي متحدو اماراتو ته کافي شواهد وړاندې کړي.
زه فکر کوم چې اخري د کندهار برید په اقربانی باندې به کافي شواهد ولري چې هغه مخته کې د اماراتو حکومت چې دا پر اساس باندې دوی وکولای شي هغه تاثیر گذاري چې دوی پر پاکستان باندې لري او هغه تاثیر گذاري چې بل اخره پر طالبان باندې لري چې د سولې پروسې ته را مخته کې او دا یقینا د تاثیر گذار پروسه.
خو عربي متحد امارات چې د کندهار له وروستۍ پیښې څومره متاثر شوی او د افغانستان په امنیتي مسایلو کې څومره نقش لري د نړیوالو اړیکو کارپوه مهدي منادی په اړه وایي.
دغه دردونکې پیښه چې په افغانستان کې رامنځته شوه او عربي ډیپلوماټان پکې ووژل شول یوه نښه یې دا ده چې د اماراتو خلک هم په خطر کې دي، چې دا د قضیې یو اړخ دی او د افغانستان په امنیت کې د اماراتو تاثیر گذاري د قضیې بل اړخ دی.
د خاغلی منادی په خبره د افغانستان د سولې په برخه کې د عربي هیوادونو او پتیره د عربي متحدو اماراتو نقش بې تاثیر نه دی. خدا چې عربي متحد امارات به په دې برخه کې څه وکړي د کارپوهانو په باور دا به وروسته څرګند شي.
بله قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مشمنه وکړه چې عربي متحده اماراتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر پر رابطه له یو کارپو سره هم غږیږو، همدا مهال د نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم را سره د ټلیفون پړی کړی. خادم صاحب سلام، ستړي مشي، پوښتنه مور سره مطرح کوم چې په اوس وخت کې عربي متحده اماراتو ته د ولسمشر غنی سفر څومره مهم او هدف څه کېدای شي؟
تاسو پوهیږئ چې د عربي متحده اماراتو د افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې پخې، ډېرې غښتلې او ډېرې ژورې نه دي. عربی متحده امارات د عربی نړۍ یو تر ټولو مهم هیواد دی. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سره اړیکې شته دي، او خاص کر د افغانستان پاکستان سره د دې هیواد دغه اړیکې تر پخوا ډېرې غښتلې دي. کله چې کندهار پیښه کېږي د درې اساسي مسایل رامنځته کېږي. یو دا چې ولسمشر غني اماراتو ته ځي، هلته غواړي چې د اماراتو د افغانستان د دولتونو یا سیاسي زعامتونو ترمنځ دغه د شک او د ظلم فضا له منځه یوسي. دوی ما د معمول مطابق د ډیپلوماټیک اصولو پر مطابقت کې د افغانستان زعامت ګره به اړو چې باید اماراتو تللی وي، او هلته د عربي اماراتو د دولت سره او خاص کر د هغو کورنیو سره چې غړي لاته ورکړي دي هغوی تعزیت وایي. او درېیم اساسي مسله دا ده چې د افغانستان ملت او سیاسي زعامت او خلک د تروجو مختار دي. په دغه برخه کې د پاکستان د تیرو 15 کلونو کومه پالیسي چې وه تر ډېر حده پورې مخربانه او تاواني تمامه شوې ده. موږ مجبور یو چې د عربي نړۍ د نړیوال ټولنې سیمې د هېوادونو او خاص کر د هغو هېوادونو نه چې د پاکستان سره اړیکې لري، موږ د هغوی د طریقه پر پاکستان باندې فشار راوړو تر څو د افغانستان په مسله کې په خپلې سازې بیا له سره کتره وکړي. مګر بعض مسایل شته چې زه باید ورته یادونه وکړم او دا باید اشاره وکړم. هغه دا ده چې تر کومه حده پورې د افغانستان سیاسي زعامت خپل مسؤلیت د افغانستان د تهدید او ترور د ماتولو او ختمولو پر وړاندې باندې ادا کړی. کله چې سیاسي انشقاق وي د افغانستان د ترور او تهدید او جنګ او انکشاف لپاره مختلف تعریفي راکټ او جامد بڼې دلته ولري، هر سړی او هر سیاسي زعامت په خپل طرف باندې لاړ شي، هغه تر ډېره حده پورې کله چې شک دا رامنځته کېږي چې سیاسي زعامتون د خپلو اهدافو لپاره کار کوي، چې تر کوم چې د ولسمشر غني دغه سفر به دوبۍ ته او یا هم عربي اماراتو ته ډېر مسمیر ته به نه شي، مګر دا چې موږ خپل کورنۍ وظیفه ادا کړو. نو په خپل ذات کې دغه درې څلور اساسي اهداف لري، ولې د اقتصادي پروژو پیل وخت کې د تجارتي معاملو نوښتونو رامنځته کول، پر دوبۍ باندې حداقل دغه غږ کول چې د خپل اسلامي مسؤلیت پر بنیاد باندې هم د افغانستان په مسله کې هم د پاکستان باندې فشار راولي تر څو افغانستان حداقل سولي.
بله خادم سبب نه موضوع ته غوښتل چې اشاره وکم چې پاکستان سره، یعنی تاسو په گزارش کې واوریدل چې د ولسی جری ځینې غړي وایي ک ولسمشر چیرته وکړای شي د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره، یعنی هغه ته ځینې اسناد ورکي یا هغه قانې کی چې په پاکستان فشار راوړي چې طالبانو لملاتړه یا په یو ډول د طالبانو غمالي سرچینې دي چې دغه په کومولو کې مرسته وکړي. دغه موضوع تاسو له نظر څومره، یعنی عربي متحده امارات په دې برخه کې څومره رول لوبولای شي ورسته د قندار پیښې ته په کتو سره؟
د افغانستان پیچلی وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان په ځړه کې د کم ترور او تهدید روان دی. پاکستان د دې قضې یو برخه ده. زه عقیده لرم کله چې قندار پیښه وشوه تاسې د عربي اماراتو د امنیت معاون خبرې واورېدې او افغانانې پر عجیب او غریب او خشن او الفاظ باندې اکثر چې حد یقل د انساني سره او د ډیپلوماټیک اصول سره کاملا په تضاد کې واقع یو. یو تر ټولو مهمه هڅه او یو مهمه نتیجه چې دې سفر به ترلاسه شي هغه دا ده چې حد یقل د اماراتو هغه سیزن چې د افغانستان په حکومت باندې دی چې یا یې قصدن او یا یې استهون د کندهار په پیښه کې لاس تړلی خپل مسؤلیت نه ده کړی. د دغه زن دغه شک د لرې کولو په خاطر باندې یوه هڅه ده. تاسو پوهېږئ چې کوم سفر چې ښاغلي غني ورسره ښاغلي اکبر کړی دی او نورو تجارتي اشخاص ورسره کړی دی، دغه هڅه د لوی دریاب یو څاڅکي ته ورته ده. دلته مختلف فکټورونه، مختلف ابعاد او مختلف اړخونه دي چې حالات یې خراب کړي دي. مګر دغه دعوه مې چې حد یقل د ولسمشر غني دغه سفر د دې باعث یا حد یقل په دې باندې منتج شي چې د دوبۍ او د اماراتو اعتماد پر ځان باندې ناوړي او حد یقل پخوانۍ اړیکې عمله تعلیم وساتي او د راتلونکي لپاره یو خدمت جوړه کړي، دا به موږ ته خبرې.
بله ډېره مننه سید انتظار خادم د نړیوالو چارو کارپوه چې عربي متحده اماراتو ته د ولسمشر غني د سفر په اړه څرګندونه لرلې.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځي پونه کې.
بله حکومت رات کړه خود سنگین خلکو د وژل شو ماشومان او خزو مړي لخرګه خارته راوړي او د عدالت خوښتنه کوي. کڅه حکومت په سنگینو لسوالي کې د ملکی وګړو وژل کېدل نه مني. خود سنگین یوې کورنۍ څلور مړي او څلور ټپيان لخرګه خارته راوړي او د عدالت خوښتنه کوي. نور حال د الیاس دای پراپور کې
تیر شپه نا وخت د ملي اردو په هلیکوپټر الوتکه کې دی وی کورنۍ د وژل شو کسان ورسین او زخمیان د لشکرګاه شر ایمرجنسی روغتون ته راوړل شوی دی. که څوم حکومت د شنبه په ورځ دا خبره چې د جمعې د شپې په هوایي بمبار کې ملکي کسان وژل شوي دي رد کړه. خود د سنگین بازار ته نږدې په یوه کور کې د څلورو وژل شوو کسانو د کورنۍ ورسین وایي د بهرنیو ځواکونو د بمبار پر مهال درې ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي او څلور نور چې هغه هم ماشومان دي ټپیان دي.
بس بس دل د دوه بجې موږ بدو د اسرائیل خوندې دالیز لري په دالیز کې ولسی یو لیزر ولګی دی لیزر چې ولګی دا بس تکان شروع وس بلا ول یو په بل فزانو یې سره بس تکان تکان بس موږ اره خونه شو وشتل تیاری موږ کسبلې موږ هم په چغارو په بغارو شا ژوندې و انا دا یو ژوند دی نو کې د طرفو د سراشنو کې د شپې څخه څخه تلو دا ملي ودو ترغلی و دا څه وکړه فکر سیو
د هلمند ولی د شنبه په ورځ په یو خبري ناشته کول د سنگین په قسم کې چې هوایی بمبار څوري د وسلوالو لخوا په دوی دزستوي دی او یاد ساحه کې هیڅ ملکی کور وجود نه لري. هغه زیاته کړه د دغه هوایي بمبار پر مهال د وسلوالو د مشهورو قمندانانو په شمول اوویشت کسان وژل شوي دي خو د سنګین څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي دوی د حکومت تر کنټرول لاندې نږدې ساحه کې اوسېدل او د بمبار شوي کور څخه هیڅکله ډزې نه دي شوي.
چې نه پیدا کړي نه راتللی شي شاوخوا پر دې منځ کې بل کمر بند دی د هغه اخوا ته دغه د طالبو دغه کیسې دي دلته هیڅ شی نه دي بس نه خپل حکومت هم دا زموږ حکومت ملا پړه پر خارجان اړولې ده چې دا ویل دسي وکړي یعنی هغه ویل چې موږ جنګ لاسره وکړي دا دې ته نږدې پوستې نور کلیوال زما تر مخه ورغلي وه هغه وویل چې موږ د دې سره دغه معلوم کړي چې دلته څه شته ویل په دغه عجزو زنانو باندې دونه دغه کیسه کړې نو ګرد خپل حکومت راغلی دی حکومت راکړي دی حکومت راوړي دی تر برابرۍ په دې چې په تیاری کې بیا والي صاحب راغی
ویل کېږي د جمعې د شپې د هوایي بمبار وروسته بیا پر یو شمېر نورو سیمو هم د بهرنیو ځواکونو الوتکو بمونه غورځولي دي او ملکي کسان ته پکې مرګ ژوبلا اوښتی ده خو تر اوسه یې چا کره شمېرې د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د سنگین هغه اوسیدونکي چې دوستان یې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبار پر مهال وژل شوي دي د حکومت په الوزلو ته لشکرګاه رسېدلي دي او په دې اړه تحقیقات ادامه لري.
هغه ملکي کسان ته چې په سنگین ولسوالۍ کې تر وروستۍ کې تلفات اوښتي دي شهیدان زخمیان شوي دي د دې پېښې د څېړلو لپاره کوم اقدام چې شوی دی دا د هغو څېړنو یوه برخه ده چې تېره ورځ ماښام تقریبا د شپې دولس بجې هغه ټپیان چې د شکرشلې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه موندل شوي دي د شپې دولس بجې لښکرګاه ښار ته امرجنسي ته انتقال شول.
د جمعې په شپه د سنگین په چناریانو کلمیانو او شکر شلسیمه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پر یو شمېر سیمو په دینوم چې د وسلوال واډیو په تنظیمونو د بمونو غورځولې دي چې د سیمې د خلکو او د سنگین د ټولنې شورا د غړو په خبره 25 ملکان ته پکې مرګ ژوبله وشته چې په وژل شوو کې 12 تنه د یوې کورنۍ دي. ویل کېږي د دې پېښې د چیرول لپاره د مرکز کابل نه یو پلاوی هم هلمند ته راغلی دی خو تر اوسه د خپلو چیرونو جزئیات د رسنیو او خلکو سره نه دي شریک کړي. محمود الیاسایی د ازادي راډیو هلمند.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تا کار وسیږي نه به تکر مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو ځینې استازي او د یاد ولایت ولایتي شورا د خلکو له قوله وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوالو د روسي وسلې ترلاسه کړې دي. د دوی په وینا د سیمې خلک په دې باور دي چې وسلوال د تاجکستان له پولې د کښتیو په واسطه دا وسله د شتیارچی او درقت ولسوالیو ته انتقالوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په کندوز کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي وایي سره له دې چې په دغه ولایت کې میشتو وسلوالو ته د پاکستان له لورې اکمالات ممکن نه دي خو وایي چې وسلوالو طالبانو نوې وسلې ترلاسه کړې دي. دوی د سیمې د اوسیدونکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه او په کښتیو کې د آمو سیندې غاړې ته رالېږدوي. پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ازادي راډیو ته وویل د خلکو له ډېرو شکایتونو وروسته دا اندېښنې د تاجکستان له سفیر سره هم شریکې کړي دي.
طالبان د کښتۍ
دی وی طالبان د شپې لخوا په کښتیو کې لیدل کېږي او په آمو سیند کې کښتۍ تګ راتګ کوي. د تاجکستان سفیر دا موضوع رد کړي او وایي چې دا کښتۍ د افغانستان په خوا کې چلیږي. دوی وایي زموږ پولې زموږ په لاس کې دي او روسان نشته، خو د سیمې خلک اندېښنې لري. له دې وړاندې د کندوز پخواني والي محمد عمر صافی ازادي راډیو ته ویلي چې روسي ځواکونو د داعش له ډاره د تاجکستان او کندوز ترمنځ په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، وسلوال طالبان تجهیزوي او وخت نا وخت ورسره لیدکاته هم کوي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي د سیمې خلک په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالیږدوي، خو دی وایي چې دا موضوع لا مستنده شوې نه ده. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کندوز په تیرو دوه کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد پاتې شوی، حتی د دې ولایت مرکز دوه ځلې په موقت ډول سقوط هم وکړ. له کندوز نه مخکې د فراه ولایت چارواکو هم ویلي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو سره روسي مارک وسلې شته. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسن هم د امریکا د سانا د پوځي خدماتو په کمیټې کې روسیا او ایران له طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ د ملي شورا د غړو او افغان څېړونکو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لا هم د موضوع د څېړلو خبره کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع په اړه به هر اړخیزې پلټنې وشي.
موږ داسې تر اوسه پورې کوم اسناد، موثق اسناد په لاس نه لرو چې دې په حق باندې پوښتنې کوو، تحقیق کوو. کچېرې واقعیت ولري، بیا د هغې په صورت کې به بهرنیو چارو وزارت یا د دولت چې مسؤول مقامات یا وي خپل نظر اعلان کړي.
روسي چارواکو هم له طالبانو سره اړیکې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ تر حده دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او سیاسي څېړونکو ویلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې په دې هېواد کې د امریکا او روسیې د تقابل مخه ونیسي.
قدر من اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو نن د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپرې کړي چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورته لنډه کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د افغانستان د حالاتو په اړه په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. د سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د افغان ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو داسې معلومیږي چې واشنگټن له کابل سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او افغانستان د امریکا په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې ځای لري. د لیکوال په باور اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا په پاکستان فشار زیات کړي څو د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس په سر سي. د سرخط د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت دې له دې چانس څخه څه ډول چې لازمه ده عزمي استفاده وکړي. د هیواد ورځپاڼې د سر مقالې نواندې امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا د پاکستان مخرزانه هڅې مهار کړي. د لیکوال په باور له دې پرته د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه د ترهګرو له شر څخه خوندي نشي پاتې کېدای. سرخط ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له قوله لیکلي د نړۍ د قدرتونو ترمنځ شخړه به افغانستان او ګاونډیانو ته ناوړه پایلې ولري. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا د نړۍ د وضعیت په تړاو ګیچ کوونکی استبدادي او له اضطرابه ډک پیغامونه ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه نښته کې هندي پوځیانو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. احمد تکل په اړه راپور راکوي.
نن سهار د هندي کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې د هندي سرتیرو او وسلوالو په نښته کې څلور برید کوونکي او دوه تنه هندي پوځیان ووژل شول. د سیمه ایزو پولیسو مرستیال مشر اس پی پانی رویټرز خبری آژانس ته وویل دا نښته د سرینګر په جنوب کې په پریسال نومي کلي کې هغه مهال پیښه شوه چې وسلوالو د پوځ پر یوه پوسته حمله وکړه. پانی وویل په دې نښته کې دوه هندي سرتیری، څلور برید کوونکي او د سیمې یولسی وګړی وژل شوي. د هغه په وینا وژل شوی کس د هغه کور مالک و چې وسلوال ورننوتي وو او له هغه ځایه یې مقاومت کاوه. پانی زیاته کړه چې په دې نښته کې درې هندي سرتیری هم ټپیان شوي دي. په سرینګر کې د پوځ یوه ویان ډګروال منیش فرانس پرس اژانس ته وویل برید کوونکي په دې کلي کې پټ شوي وو چې پوځیانو کلا بند کړل. نوموړی وایي سرتیرو د نښتې په سیمه کې له برید کوونکو څخه پاتې څلور وسلې هم ترلاسه کړي دي. د هند د پوځ دې ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د دوی عملیات دوام لري. په هندي کشمیر کې له څو لسیزو راهیسې افراطي ډلې وسلوالې حملې کوي. هند تل پر پاکستان تور لګولی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې دې ډلو ته د وسلو او تجهیزاتو په ورکولو سره د تشدد اور ته لمن وهي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. په کشمیر کې چې ډیری وګړي مسلمانان دي د تشدد وروستۍ لړۍ تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د بیلتون پالو یو پلوي مشر په ډزو وواژه. برهان وانی په کشمیر کې د بیلتون پالو لمخکخو او منلو مشرانو څخه تیر میاشت په دې سیمه کې د سړک جوړولو درې تنه کارګران هم وروسته له هغه ووژل شول چې ناپیژاندو وسلوالو د دوی پر استوګنځي برید وکړ.
قدر منوریدونکو، وخت 2:10 شوې. رحمت الله افغان راغلی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحد عربی اماراتو له چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې. په ولسی جرګه کې د کندوز استازي عبدالودود پیمانوای خلکو ورته ولیدي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ته روسي وسلې رسیدلې دي. د افغانستان د سولې، برابرۍ او ډیموکراسۍ بنسټ وایي چې له حکومت سره یې په ګډه هڅې پیل کړې څو تر 2016 میلادي کال پورې په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 15% لوړه کړي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي. پوځي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په وسلواله جګړه کې څلور مشکوک سختریزي وسلوال او د هند پوځ دوه سرتیري وژل شوي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یو بلاستیک یا لرې واټن توغندای وازمي. او په پام کې دا نن د رومانیا په پلازمینه بوخارس کې لویه مظاهره وشي. د خبره د دې مظاهرې تنظیمونکي کړی ده.
له رحمت الله افغان نه مننه چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. سهرګل امیرزی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اورېدلی شئ.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې هند په چابهار بندر کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې ژمنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین په سرلینن ازادي راډیو ته وویل چې د هند دغه پانګونه به تر ډیره په چابهار بندر کې په اساسي پروژو او د اورګاډي پټلۍ د غځولو په برخه کې ولګول شي. د ښاغلي پسرلی په خبره د هند په دغه ډول پانګونه به چابهار بندر نړیوال باور نور هم ترلاسه کړي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د قرقل د پوستکي د پروسس او صادرولو د انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د هیواد د قرقل د پوستکو صادرات د منځتلو په حال کې دي. د دغه انسټیټیوټ د اداري مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې د قرقل د پوستکو صادرات هر کال 15 لک خو د غندازه اوس 2 لک تر چیټه شوې ده. خاغلی عارف زیاته کړه د قرقل د پوستکو په پروسس او کیفیت کې د خوالي ترڅنګ بیا هم په نړیوالو بازارونو کې خپل مارکیټ له لاسه ورکړی دی. خاغلی عارف د کاراکول د پوستکي د پروسس او صنعت چاري تر ډیره د افغانستان په شمال کې تر سره کیږي او سلګونه ځوانانو ته د کار روزګار وسیله ده. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستاني وړه 1550 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2220 افغانۍ، یو درې نیمه بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زری رانی تومنه 10 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 640 افغانۍ. زملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه روی دندان دردی صحبت میکنیم و دکتر صاحب ضمیر قریشی متخصص دندان دی برنامه مهمان ما خواهد بود. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشون را در این مورد آغاز کنه و به سوالات شما پاسخ بگوید، گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. درد دندان درد است که داخل اطراف آن به وجود می آید و معمولا درد از درون یا اطراف بیره و استخوان ناشی می شود. دکتران متخصص دندان می گویند یکی از عوامل درد دندان پوسیدگی آن است که باکتری های دهان از قند و نشایسته بجا مانده روی دندان ها تغذیه کرده و از خود اسیدهای را تولید می کنند که به تدریج مینای دندان را از بین برده و موجب درد دندان می شود. به گفته دکتران، شخصی که دچار دندان درد است ممکن است علامت های مانند درد شدید که ممکن لحظه‌ای یا دوامدار باشد، درد دندان اغلباً با نوشیدن مایعات سرد یا گرم شدیدتر شود و گاهی اوقات درد با دراز کشیدن شخص بیشتر گردد می باشد. دکتر عبدالمتین سلطانی متخصص استوماتولوژی دندان در صحبت با رادیو آزادی در مورد مبتلا شدن افراد به دندان دردی چنین گفت:
در مجموع خود دندان دردی عبارت از یک تنبات است که یا مخارشات است که بالای انساج سخت دندان تاثیر میکنه و سبب از بین بردن همین مینای دندانی ها و ما و زبان طبی برش عمل میگیم از این میشه و در انساج نرم دندان خود میرسانه و در مجموع باعث مخارشات برای عصب دندان باعث به وجود آمدن درد دندان میباشد که در مقابل گرمی و سردی دندان از خود حساسیت نشان میده و دردهای وقفاوی و حتی طویل المدت سبب میشه.
به گفته دکتر سلطانی، علاوه بر این مسائل، سگرت کشیدن، اعتیاد به مواد مخدر، استفاده از نوشابه های مختلف، شیرنی خوردن بیش از حد، عدم مراعات حفظ صحه دهان از جمله عوامل مصاب شدن به دندان دردی می باشد. دکتر سلطانی می گوید علت برخی از دردهای دندان می تواند حتی دندان نباشد. به گفته وی برخی مشکلات دیگر مانند سردردهای میگرنی، درد عضلاتی، سینوزیت و حتی در موارد نادر مسائل مانند سکته قلبی می تواند باعث به وجود آمدن درد دندان گردد. با اساس معلومات دکتران متخصص، کم شدن فولیک اسید و کلسیم در زمان حاملگی سبب می شود تا زنان در مقایسه با مردان بیشتر به درد دندان مبتلا شوند. دکتر متین سلطانی همچنان در مورد خراب شدن دندان‌های شیری کودکان زیر سن 7 سال و وقایع دندان‌های آنان چنین می‌گوید:
حتی بیراه نا در زمان ولادت و یک ماهگی و دو ماهگی بعد از تولد باید پاک شود، چون وقتی که اطفال دندان شیریشان در جوف دهنشان رویش میکنه و این همی مواد قندی رو و شیر در مدت تغذیه میکنه، این خود مواد قندی داره. بعد از هر شیر خوردن باید تکه‌گک بسیار پاک نرم و ململ میگن به زمان آمیانه باید دندانکای از یا پاک شد و در صورت که پاک نمیشه خود رسوبات از همین کاربوهیدرات ها و همین مواد قندی که در شیر مادر و شیرهای دیگره که وقتی کنار میگیرن در روی دندان اینا یک رسوب تولید میشه. وقتی این رسوب سبب از این میشه که به مرور زمان تولید اسید کنه و همی اسید سبب از بین بردن همی مینای دندان شیری میشه که این برابر دندان های دائمی مقاومت زیاد نداره.
با گفته دکتران متخصص، پاک نگه داشتن دندان ها، عدم استفاده زیاد از مواد قندی و شیرین، مصرف بیشتر کلسیم، تغذیه درست از جمله موضوعات است که با رعایت آن یک شخص دندان سالم داشته میتواند. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. گزارش یک جو شنیدیم. حالا شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب شریک بسازین. شنونده های عزیز، تا کنون دکتر صاحب فعلا تشریف نوردن، تا لحظات دیگر به استودیو حاضر میباشن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین حالا تلفن تان بردارین و سوالاتتون مطرح کنین. سوالاتتون یادداشت میشه و بعدن که دکتر صاحب تشریف آوردن میشه که پاسخ بدیم در این مورد. موضوع مورد بحث در برنامه موضوع دندان دردی البته یک مسئله بسیار مهم و حیاتی میباشه که در مورد دکتر صاحب در مورد حفظ صحه دندان ها وقایع و همچنان راههای جلوگیری از خراب شدن دندان ها صحبت خواهد کردن و شما هم در این مورد سوال دارین میتونین همین لحظه صحبت کنین. حالا هم یک دوست ما روی خط هست، میشنویم که اینا در این مورد چی گفتنی دارن.
الو،
سلام علیکم.
بله شما صدای من شنوین. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، روزتان بخیر. موضوع مورد بحث ما در مورد مشکلات دندان دردی البته بیماریش است. شما هم کدام سوال دارین میتونین با ما و تماس شوین، البته سوالتان رو مطرح کنین، بفرمایین. بله اسمتان؟ بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. بازم منتظر هستیم تا دکتر صاحب تشریف بیارن و همچنان منتظر تماسهای شما هستیم تا در رابطه با مشکلات دندان دردی البته بیماری ازی صحبت کنیم. البته قسمی که در گزارش هم شنیدیم بر علاوه بزرگ سالا طفلای خرد هم به مشکلات دندان دردی یا بیماری دندان مبتلا میشن که راه های پیشگیری و جلوگیری شام قسمی که دکتر صاحب در گزارش گفتن. مادرها البته والدین طفلتا یک ماه دو ماه سه ماه هم اگر می باشه زمانی که ایرم شیر میتن بعد از اینکه شیر دادن با یک دستمال یا امی دستمالتر یا یک تکه پاک بیرگکایشان پاک بسازن تا اینکه دندانکایشان خراب نشه. و از زمانی که بعض اطفال با چنین مشکل البته از سن دو نیم سالگی یا دو سالگی به بعد دندانشان سیاه میشه، باز هم به گفته دکترای متخصص در این مورد اینا میگن که دندان طفل باید کشیده نشه، یعنی به امید از اینکه دندان دیگه میبرایم این دندان باید کشیده نشه به خاطر که دندانی که مبرایه او مشکل است که شکلش تغییر کنه و یا ای که به شکل درست قسمه که چی است نبرایه. و همچنان در این مورد میتونیم بگویم که قسمه که دکتران متخصص البته دندان گفتند زنان در مقایسه با مردا بیشتر به مشکلات دندان دردی مبتلا میشن. البته راهایشون گفتن که دلیل از یه است که بعض البته خانم ها زمانی که حامله میشن با کمبود کلسیم و فولیک اسید مبتلا میشن و زمانی که اینا ولادت هم بازم یک الان یک شنونده ما توخی صاحب البته شنونده همیشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب. توخی صاحب صدای رادیوتون رو کم کنید.
خوب هستی؟
تشکر، سلامت باشین توخی صاحب. سوالتان رو بگوین اما صدای رادیوتون اول کم کنین.
تشکر، حالی چطور شد؟
حالی بسیار خوب شده. نه سوالتان رو بگوین منتها سوالایتان رو ما یادداشت میکنیم. دکتر صاحب تا حال نامدن بعدن به او پاسخ میگن، بفرمایین.
سوال ما از محترم دکتر صاحب این است که اگر یک کسی که دندان هایش هم درست باشد و هیچ سیاهی ندارد و ندرد کند و مورشه ها و عصباتیش هم قطع کند تا در آینده موجب درد نگردد، آیا این کار از روی طبی مجاز است؟
امیر دوباره بگوید، متوجه نشدم. امیر سوالتان دوباره بگوید.
ما میگویم اگر یک کسی دندان های درست داشته باشد هیچ درد ندارد و سیاهی هم ندارد و او بایی و رشته های دندان ها را قطع نماید تا در آینده درد نکند، این مجاز است از روی طب یا غیر؟
ایره بدون دلیل قطع کنه، یعنی دکتر صاحب قطع کنه؟
بله بدون دلیل که در آینده درد نکند و چیزی سرد و گرم بر روبت نیاید تاثیر نکند.
بله بله سوال یکی را گرفتم. من یک سوال داشتین توخی صاحب؟
بله بله تشکر از شما.
تشکر از شما هم توخی صاحب، وقتتان خوش. شنونده های عزیز توخی صاحب البته شنونده همیشگی ما روی خط بودن، سوال داشتن البته زمانی که دکتر صاحب البته تا لحظات دیگه در استودیو حاضر میشن که رسیدن ما سوالشان را میپرسیم. حالا یک دوست دیگه البته قاری صاحب احدی شنونده همیشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
خیلی
ممنون. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
نه از ما خسته نباشید، فقط فقط تشکر من از ما خسته نباشید. کوهاخ پوختی او بیا دست که بده که بیا بده لام بیا در پیدا شی او یا وقتی که بدن دکتر دکتر که فقط که باید یه بده را فرق ور بدل شی او دست نو دا خپل تجارت تا نار جوړول دی او که رښتیا
تشکر، سوال شما را گرفتیم البته یادداشت هم کردیم. دکتر صاحب که تشریف آوردن انشالله ازشان میپرسیم، شما منتظر باشین از طریق رادیو بشنوین. سلامت باشین احدی صاحب. البته شنونده همیشگی ما بودن احدی صاحب، دکتر صاحب که تشریف آوردن، البته سوالاتی که پیدگر میپرسیم تا دکتر صاحب در امارت پاسخ بگوین. خب شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، گفتم که خانما در مقایسه با مردا بیشتر و درد دندان مبتلا میشن و دلیلش هم همین است که در زمان حاملگی با کمبود فولیک اسید و کلسیم مبتلا میشن و این با زمانی که اینا ولادت هم میکنن و زمان شیردهی شون هم کلسیم وجودشون کمتر شده میره، به همین دلیل خانما بیشتر آسیب پذیر هستن در مقایسه با مردا به مشکلات دندان دردی. حالا یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
علیکم السلام، محمد صادق
هستم، سلام در هلمند. بسیار زیاد خوش آمدین از ولایت هلمند. موضوع مورد بحث ما در مورد مشکلات دندان دردی، البته بیماریش است، شما میتونید سوالتان رو بگوین.
د ډاکټر صاحب څخه مو پوښتنه دا ده چې دا غزما غښونه دا ماینم دا چې ژر دې لږ د دې لپاره باید مشتش استعمال کوو.
سلامت باشین، سوالاتانه گرفتیم دکتر صاحب که تشریف آوردن، البته سوالات یکی پی دیگر میپرسیم تا شما البته منتظر باشین، از طریق رادیو به شما پاسخ میگن. تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، قسمی که در گزارش هم شنیدیم علائم دندان دردی بیشتر کسایی که از سیگارت استفاده میکنن، اعتیاد به مواد مخدر دارن، البته مشروبات. قبل از اینکه من صحبت های خود ادامه بدم، یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، اسمتان، از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید.
حکم لبنان هستم، از ولایت خوست، از ولسوالی صبری.
بسیار زیاد خوش آمدین، بگوین موضوع مورد بحث در مورد مشکلات البته بیماری دندان دردی است، بگوین سوالتان.
سوال ما اول این است که دندان درد میکند از کدام تبلت کار میگیریم؟
یعنی یک سوال داشتین؟
سوال دوم این است که وقتی که دندان از دندان دردی وقتی که خلاص میشم از کدام استفاده میکنیم؟
دکتر صاحب به استودیو تشریف آوردین، خوش آمدین بسیار زیاد. اگر سوال شان نگرفتین میشه دوباره بپرسین.
خوش باشین، تشکر از شما. تشکر بسیار زیاد، سلامت در خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم، امیدوارم همشون جور صحت و سر حال باشن و یک دعا میکنیم با تمام مریضایی که در هر جا
انشالله
حضور دارن، مثلا در شبخانه، خانه ها.
بله خدا انشالله که صحت بشون بگردونه.
سوال برادر ما را نگرفتیم چون بسیار به عجله آمدیم.
بله بله، پیش از اون چند تماس ما داشتیم، البته یکی توخی سای بودن از ولایت زابل، البته شنونده همیشگی ما بودن، اینا گفتن که اگر دندان ها درست باشه، دندانش مشکل هم نداشته باشه، ریشه از این میگه خود ما قطع کنیم، آیا این کدام مشکل را به بار نمیاره، درد دندان دوباره به بار نمیاره؟
بسیار خوب، سوال خوب کردن. وقتی که دندان سالم باشه لازم نیست که ریشه از قطع شه، یعنی عصب کشی شه و منظورش بوده تا ای که داینده درده اونا احساس نکنه و درد نداشته باشه. دندان وقت عصب کشی هم میشه، یک وقت درد به وجود میاد، مثلا
تا زمانی که درد نداشته باشه نمیشه.
بله، باید تا که درد پیدا نکنه دندانشون عصب کشی نشه، یعنی در صورتی که پیشرفته باشه، یعنی پولپیچ شده باشه و دندان به اون صورت میشه که ایدنوتراپی شوه یا آرسیتی شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه حالا شما تازه یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم درانی خوره زمان، سلامون اونی که کرامت میومنه.
سلام خدمت شما هم، بفرمین.
مننه کنم محمد نیوف خلواکم تیلن دا فرا ولایتیم اسمی دا ایرات دا سرالی کنیوله دا پا دا غشو پر برابر من نکنم. زمان خپل غشون هم نمداشتی به درد هم بس رجی غشونه میکار سونیم سپاو ساتم و بیان منجر چپان پیدا که دی چار دکتر صاحب خانمه دا غیل ده چه دی چار مستوو کو او کل نکل چه دا غش پا درد ده او اصلی چاره چه ده چپان سرکم پچه سرکم دوا بندی ورکو دا جار چپانه و که دا دکتر صاحب مخترم مسته دا وای مش بده خوشاله.
خب من میتونم شنونده عزیز بپرسم که چند ساله؟
چرا نه کله تمام شما
نیم جان است و کلانی ته.
بله گران دوستا
سو کلانی
زدی مورا
دیر
تا و دیر
من نه
بفرمایید دکتر صاحب میشم
نیم جان خپلواک تماس گرفته بودن، گفتن که دندان های خود ما چطور حفاظت بکنیم که درد نکنه، مثلا افزار چطور مراد بکنیم. خب افزسه دهان و دندان ها قسمی است که باید هر وقت بعد از غذا، وقتی که ما غذا را مایل میکنیم، باید دندان های خود را شستشوی بکنیم، یعنی توسط برس که دکتر برای ما البته توصیه کرده، نزد دکتر باید بریم، دکتر باید هدایت بده که از کدام نوع برس استفاده بکنیم. برس ها معمولا در بازار سه نوع است، برس های هارد است، سخت است، یعنی میدیم، یعنی متوسطش و سافت نرم است. خب نظر به مو بیره مریض، مثلا دندان مریض که از نزدیک دیده شه، بازو توصیه میشه بعد از هر وقت غذا خوردن باید دندانش درست برس بزنه. برس زدن هم به طریق های مختلف است. خب طریقی که زیاد معمول است، طریقی که ما روتیشن میگیم، یعنی به شکل تداوری دندان ها بالای هم قرار میگیره و به شکل تداوری برس زده میشه، از طرف راست به چپ و چپ به راست، و سطوح دندان ها برس زده میشه و عقب دندان ها طرف زبان و بالا طرف پلاتینال یا کام به شکل درستش و شکل لرزه‌ای است که برس زده میشه. و اکثر دوستا عادت دارن به شکل ارمانند برس میزنن، خود در قطع ارم میکنن دیگه. او طریقه ما او را کاملا ممنوع ساختیم و باید از او طریقه استفاده نکنن. و بعد از غذا همیشه دندانهایشان را برس بزنن، خصوصا از طرف شب بسیار ضرور است که وقت خواب میشن دندانهایشان را باید برس بکنن. اگر برس نمیکنن، همین مواد غذایی که در فواصل بین دندان جابجا میشه، همین شب میگذره، حرارت جوف دهن بلند میره، باز به مو شکل دیگه، بالاخره مو تخمره که به وجود میآید و مواد نشایسته که به گلوکوز تبدیل شده و بالاخره به مو لاکتیک اسید و پرویک اسید و باز تخریبات مینای دندان به وجود میره و بالاخره دندان تخریب میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سویک شنونده دیگه ما روی خط هستن. مشنوی اینا چی گفتنی دارن؟ بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله خرجان شکر فرحی امتا و گران دکتر صد سلامونه و نیتی میرم میخوام.
شکر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بله از ما داغه پشتان داده دکتر صد بخه چیز من غشونم تقریبا دیو افته بودر سوی دی چی در حاجه خیل و بطاوان ورد کرسی کتا و بلان سڑای چایی و خربیا چی و یه و بوچ شوی داخو بطاوان نکیز ما داغه پشتان و
مانه نورورا شکر جانه. بعض خلک دی مثلا دیر شکایت لري د یخ او ګرم سره ډیر حساسیت لري، واخه دا خو د یو حالت دی چې مثلا مینا د غاخ تخریبی کی دویمه طبقه چې دینتین دی هغه ډیر اساس دی نږدې د اصل دی، دغه په خاطر یخ ګرم سره حساسیت لري، باید ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر باید هغه تداوی وکړي. او بل تر څو چې ډاکټر ته ځي، د بعض موتاشونه بازار که اشتره چه دغه استفاده وکی، مثلا بیکول دا پروتک دا دیر گتر رسی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن، مشنویم که اینا در مورد مشکلات البته بیماری دندان چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. امی موقعتان تغییر بتین، صدایتان درست نمی بعد از سوالتان بگوین.
بله صدای ما را میشنوی؟
بله بله صدایتان را میشنوی.
بله دکتر صاحب، من دیبولا در حضر شد پس زپلاین که دکتر صاحب ما را که زود آتا میشنوی دا در اولین بخار که خلین و بزی نقبیم کمی کم دی و خون یخ که خلین و بزی رسی بس آتا میشنوی دا
سو میشنوی دا ورو را؟
آتا میشنوی دا
من نه
آتا میشنوی آتا میشنوی
یا څه تکلیف لري؟
ما له خلینه وګورئ چې سیاسي من خل لګي خلینه دا بیرې لکه دا وری بخار کوي.
صحیح ده. معنی نه وروره.
نو په فرمای ډاکټر صاحب.
بعضی آفتونه دي استوماتیت مثلا مونږه په تی بی سلا ده استوماتیت افتوزه ده. هغه ډېر عوامل لري. مثلا بعض وقت مثلا مور شیده ورکی خپل سیدیا پاک نه پریمینزی، مثلا بعض وقت دا کوچنیان چیدی عادت لري خپل ګوته په خلاچ اخلی دول تور هغه دی میکروبونه لري چې دا حالت بیا پیخیږي. دوی ته باید یو نظر ورکوم چې یو ور په ډاکټر ته ولرسي چې ډاکټر د نږدې نوی ګوري چې دا کوم فاکتور دی چې د عامل سوی ده، او بیا دوایی ورته توصیه کی به ان شاء الله خیکیږي. خو تر څو چې ډاکټر ته زید لک د افزسه ها باید پام وکړي چې افزسه مراد شي، او مور خپل سیده باید پاک پرینیزي در وخت شیده ورکول په وخت کې.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خو یک خواهر ما به اسم فاطمه از لوگر روی خط هستن. سلام علیکم فاطمه جان.
سلام علیکم خوراکم، خوب هستین؟
تشکر جانم، خودت خوب هستی؟ بفرمایین به برنامه خوش آمدین، بگوین مشکل تانه.
خوش روشی، تشکر خوراکم. یک دو سوال از اکسا داشتم. هم به مراجعه دکترش دندانایتون از طرف شب چار دقیقه خبر کنن همیسه این یا باید خرابی دم دانه و بیرای ما خوشد. سوال این سوال دوم می بود یک دختر که سر بنا 14 ساله است یا 13 ساله خواب و همیدندانی پیشوی شفتیزه دیگه ایچ سوال نکرد امیر چه قسم کنیم؟
تشکر خواهر عزیز فاطمه جان. امی دختره که گفتین 14 ساله است چه وقت دندانش رفتیده؟
یعنی یک دو سه سال خوش شد.
تشکر، سوالتان جواب میگم.
بفرمایید دکتر سه.
خب یکی مسئله برزدن گفتن که میگن 4 دقیقه باید دوام کنه. قبلا به من برادر ما نعیم جان خلواک گفتم که حفظ صحه قسم است که باید حداقل 5 دقیقه باید برزده شوه، 4 دقیقه هم نی. و طریقایی که باید گفتم طریقی است که مثلا سطوح دندانو از قسمت قدام از قسمت خلف و از سطح دندانو سطح اوکلینزال باید برزده شوه. برزدن ما حداقل 5 دقیقه دوام بکنه و نظر به هدایت دکتر. فرق نمیکنه هر قدر زیاد برس بزنن، مهم تا کوشش بکنن طریقی برزدنشون به طریقی که گفتم روتیشن است، ببریشن است و به شکل اپ داون، یعنی پایین بالا دندونا بالای هم قرار بگیره به اون شکل پایین بالا برزده شوه، راست به چپ و چپ به راست. فرق نمیکنه، بسیار خوب است و نتیجه مطلوب هم به دست میارین. و خواهر ما که 14 ساله است دندونشون 2 3 سال قبل میگن که
افتاده
تا بالا دندونشون خروج نکرده. خب این دندان دائمیش بوده کفیده دیگه دندان خروج نمیکنه، بازم نزد دکتر مراجعه بکنه، از نزدیک یک اکس ری گرفته شوه دیده شوه
چی مشکل است.
چی مشکل است؟
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ابتدا در مورد علت دندان دردی سوالی بود که باید در شروع از شما میپرسید، متاسفانه که ما دیرتر به استدیو رسیدیم. علت درد دندان چی است؟ چرا دندان درد میکنه؟
بسیار خوب، سوال خوب است. اولتر از همه باید بگیم که درد چیز، درد عبارت از احساس ناخوشایند است که از اثر عوامل کیمیایی فیزیکی و پاتولوژیکی به وجود میاد.
قبل از اینکه به سوال ما پاسخ بدین یک شنونده ما را میگیریم، باز بعد از روی زی گپ میزنیم. بله سلام علیکم. افغان صاحب سلام علیکم.
و علیکم سلام. من حکم الافغان از ولایت خوست از ولسوالی صبری به شما گپ میزنم.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اکمل صاحب بفرمایین، بگوین سوالتان.
سوال ما این است که وقتی که دندان درد میکنه از کدام تبلت کار میگیریم؟ سوال دوم ما این است وقتی که از کدام کریم استفاده میکنم در وقت دندان درد؟
تشکر برادر. با جواب سوال حقمل صاحب باید بگیم که وقت دندان میگه درد میگه از کدام تابلت باید استفاده بکنیم؟ معمولا دندان دردی قسم است که باید کار فیزیکی صورت بگیره، نزد دکتر برن مراجعه بکنن و دکتر کار فیزیکی بکنه، مثلا امو پاکاری، امو انساج نکروتیک دندان است و بالاخره امو فیلینگ یا پرکاری و دیگه تصمیمایی را که دکتر میگیره. باز میتونن از هر نوع آنالجزیک استفاده بکنن، ممتا
مسکنات چی باشه؟
مسکنات باز فرق میکنه در افراد، اشخاص، در اطفال، مثلا در نزد خانم ها و نزد بزرگسالا و کسایی که به تکلیف های عمومی دچار هستن بسیار با احتیاط مشوره دکتر بگیرن بهتر خواهد بود، به خاطر که یک خانم مثلا اونا پرگننت میباشن، یعنی عمردار میباشن، براز اون یک تابلت هم مثلا بتن براز اون بسیار تاوان میرسونه، به اون خاطر نظر دکتر باید باشه. اگر در خانم نمیباشه مثلا نزد مردم میباشه، میشه اونا یک هایپرتنشن میداشته باشن، تکلیف های میدی مهم میداشن، تکلیف های گرده میداشته باشن، به اون خاطر به اونا زیان میرسونه اصلی که فایده بکنه، یعنی دردش تسکین بسازه. خب به ضرر دوای تسکین درد همون پاراستامول است که باز وقدر
ضرر
زیادش نیست نزد کسایی که به تکلیف ها دچار هستن. و مسئله کریم دندان رو از کدام کریم دندان استفاده بکنیم؟ کریم های دندان مختلف در بازار است، از هر نوع کریم میتون استفاده بکنه، واسه کریم های با کیفیت.
با کیفیت افضل سر مراد شو. بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، جوار
بخیر. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین اسمتان. بریالا بله جان، بسیار زیاد خوش آمدین، بگوین سوالتانه.
چیش دیو رو را؟ پونه سومه
سوالتان دوباره بگوین.
پونه سومه.
بله
غاز اما طول داری، یعنی مکروب بود داری پدر وقتی مشکل
داری. منه نه اروره، برالای اروره.
تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
برالای جان غاخ چی میکروب ولری مثلا پرسوب ولری دغه حالت نیستل کیږي غاخ، زکه چه دلته بیا جرحه جوړیږي، بیا په جرحه کې مثلا دیر باریک باریک رشتې دی شریان، بیا دا چرکونه چې دی د شریان للارې د وری للارې مثلا نومی دوران تزی بیا یو تاب و لرزه و دیر مشکلات بیا پیدا کیگی. باید اول یو تداویسی کانزرواتیو یعنی داخله تداویسی مثلا نسخه به وقتی چه انتیبیوتیک ندی مثلا دیزیک دی انتی انفلمیتوری دواگان دی چه پرسوب کینی بیا میکروب ورکسی بیا غاخ بوسی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه بسیار کوتاه در رابطه به مسائلی که قبلا مطرح کردم در مورد علت درد دندان اگر
خب درد گفتیم که تعریف شد گفتیم اول که احساس ناخوشایند است که سر عوامل کیمیایی فیزیکی پاتولوژیکی و دیگر عوامل به وجود میاد که بسیار ناخوشایند است. نزد مریض خود در دندان دردش قسمی است که وقت نسج دندان تخریب میشه و نزدیک به پلپ دندان میشه درد به وجود میاد. مثلا مینای دندان تخریب میشه در قسمت دوم که دنتین است، باز کم حساسیت به آب گرم و سرد، ناراحتی به نزد مریض پیدا میشه و بالاخره باز میرسه به پلپ دندان. کجا پلپ دندان هم یک مغز دندان است که در اوج شریان عصب ورید موجود است. وقتی پلپ مصاب میشه درد بسیار شدید میشه. اکثرا شکایت دارن از طرف شب زیاد میگه درد میکنه.
بله.
و وقتی است که مثلا دهن مریض بسته میشه، حرارت دهن بلند میره و بالاخره درد به وجود میاد که علتش فقط تداوی شکل است که باید نزد دکتر مراجعه بکنید دوستا تا اینکه دندانشون تداوی شوه. و خود تخریبات دندان عوامل مختلف داره. خود تخریبات دندان شکل است که میگه امی کلیس عبارت از تخریبات اینه حال نزج دندان است، یعنی کلیس یا پوسیدگی که به وجود می آید که دو عامل داره، عامل عمومی است و موضوعی است. عامل عمومی از این همانا گفتیم قبلا هم همکار عزیز گفتن که جنس هست، سن هست، مثلا سکونت هست، کسایی که سکونت